Perdón.
احمد شبریم دا تو بجو ده خبرونه دا وریدون که هر کلی کون پا افغانستان که سر لننه دا کرونا بندیزونه پسی سخت شد بلور تا پروختونونو که دا اکسیجن دا کم بود شکایتو نشته
دایی با 50 دا بیر اوڑا 50 دا بیوام پا هوا که چورکه دا دروازه نبیرون
پا کابل که بیا دا اکسیجن دوی نوی دستگاهی فعال شد
دا دستگاه ناس باولو سره دا اکسیجن کم بود در غیر حد پوری دا مشکل حل شد
نن دا ماشمانو دا کار دا مخنوی نریوال ورسته
زید دا درانه و سپنیو شان پرتکو ماشان بیاد ما بدن دست بیر
او پر اخترونه که مو لمزی که لری مریخ تور ولو چهل تک ترافی سرخی الوته که بریالای الوت کرده لمره خبرونه د کابل پهانتون استاد پوهاند محمد رسول باوری وفات شو د ناتوب سرمشیزه که د افغانستان مسئله چرل کیشه او د پلازمین ماسکو شاروال د کرونا د پیشتو د زیادی روب خاطر خبرداری ورکر د خبرونو تفصیل د کابل پانتون استاد پوهان محمد رسول باوری د کرونا و بالا عمل وفات شو د پوهان باوری شاوخوا 15 کتابونه په پښتو دریا و انگریزی ژبو خپره شوی دی او اکثری د لارغون پوهنې په اړه دی دی د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال و چې د مړینې خبرې د وزارت ازادي راډیو ته تایید کړ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کرونا وبا له امله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي د سفارت خبر پاڼه کې راغلی دي له هغو کسانو سره به چې وار له مخه د مرکو وخت ټاکل شوی دی په مستقیم ډول تماس ونیول شي خبر پانه کې له هغو خلکو چې د امریکا د ویزې غوښتنه لري هیله شوې ده چې سفارت ته ور نه شي او له سفارت سره په ارتباط کې نه شي سفارت ویلی دی چې هدف یې د ویزو د ورکړې له ځنډېدو د خپلو کارکوونکو او درخواست ورکوونکو روغتیا ده د ناټو عمومي مشیان ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشیزه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث کیږي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د یوه خبري کنفرانس پر مهال له افغان ځواکونو سره د دغه پوځي تړون د ملاتړ ډاډ ورکړ
موږ به دغه ورځ د افغانستان په اړه بحث وکړو زموږ پوځي حضور پای ته رسیږي خو د افغانستان له امنیتي ځواکونو او افغانانو به زموږ ملاتړ دوام وکړي
د ناټو سرمشیزه د دوشنبې په ورځ د جون په 14 ده دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې د سپتمبر تر 12 ټول بهرني سرتیري له افغانستانه وځي په یونان کې پرون 4 افغان پناه غوښتونکي محاکمه شول دوی پر دې تورن دي چې تیر کال یې پولیس پوس ټاپو کې د موریا په نوم د کډوالو او پناه غوښتونکو کمپ ته ورچولی دی په یونان کې د پناه غوښتونکو د ټولنې مشر یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل
در جمله ایناش 8 نفر بودن که 2 نفرشون
دوی ده غشپاگو کسانو لدالی و دو کسانی نگدی 2 میاشت مخ که محکوم شول او اوس زندان کی دی ده تلورو نورو ده محاکمه غونده ده جمعه پا راست تر سرشوا تنکی زوانان دی تقریبا لاتلس و کلونو هم کم عمرون لری
وی حقوقی سرچینه دی فرانس پرس آژانس ته ویلی کدا پناه غوښتون که مجرم وپیژندل شي په 15 کاله زندان محکومیدای شي د دوی مدافع وکیل بیا وایي موکلینې په عادلانه ډول نه دي محاکمه شوي د افغانستان او عمان ترمنځ د فوټبال په زړه پورې سیالي 2-1 د عمان په ګټې پای ته ورسېده دا لوبه تیر ماښام په قطر کې د جاسم بن حمد په لوبغالي کې ترسره شوه د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با کسب این نتیجه در واقع میتونم برتون
بده پایله پتر لاس کولو کولای شو وایو چه هیڅ بدلون نه دی کړی موږ یو چانس لرو تر اوسه مو هیله ژوندې دي اوس په جدول کې څلورم ځای لرو د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره یا ډاله کې د دریم کې دوه په خاطر له هند سره یو مهمه سیالي مختل رو
ټاکل شوی دی چې افغانستان له هند سره د سیشن بی پورس لوبه وکړي د آسیا د فوټبال په شپږ 55 ټیمونو کې افغانستان یو 24 ځای لري د مسکو شاروال په دغه شار کې د کووید 19 ناروغي د زیاتې دوله کبل خبرداري ورکړی دی د خطر دا زنګ داسې مهال ویل کیږي چې د روسیې په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې د کرونا زیات شمېر نوي پیښې ثبت شوي دي تازه په یوه شپه او ورځ کې د روسیې دننه د کرونا یو 2500 پیښې ثبت شوي چې دا د تېرې فبروري میاشتې له وروستیو راهیسې تر ټولو لوړې شمېرې دي په دغه هیواد کې د کرونا د پیښو ټول شمېر څه باندې 5 میلیونه او 180,000 تر رسیدلې دي. د نوې پښو ډیشمیر یعنی چبان دي 15,000 یوازې په ماسکو کې سب شوی چشاروال سرګي سوبیانین یې اندیشمن کړی دی. هغه ویلي د کورونا ناروغانو درملنه ورستر بلې سختې شي. د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکا د اوږدمهال یو لوړپوړي امنیتي چارواکي ویکتار شیمن په ناببره ډول له دندې استعفا وکړه. دا د هغو بلاروسي چارواکو له ډلې دی چې د امریکا او اروپایي ټولنې د بېلابېلو بندیزونو هدف ګرځېدلی و. د امریکا عدلیې وزارت هغه اسې ارزوي چې دوی د کانګرس د ځینو ډیموکراتو غړو د مخابراتي اطلاعاتو د پیدا کولو په هدف کړی وي. د هڅې د مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال شوي او د ارزونې اعلان د جمعې په ورځ د سرپلټون کې د دفتر لخوا وشو. داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د عدلیې وزارت چارواکو د استازو جرګې د دوو پیژندل شویو غړیو یو شمېر کارکوونکو او د هغوی د کورنیو مخابراتي اطلاعات له اپل شرکت نه ترلاسه کړي دي. دا کار د ډانلډ ټرمپ د هغو هڅو یوه برخه ګڼل شوې ده چې غوښتل یې معلومه کړي څوک د روسیې او دغه راست ملي امنیت په اړه محرم معلومات رابرسېره کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریو. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره سر لننه په ټول هیواد کې جدي بندیزونه وضع کړل. دوی ویلي تر دوو اونیو پورې به ټول علمي او ښوونیز مرکزونه او دغه راست د ودونو تالارونه او فاتحه خانې تړلې وي. جوماتونو ته هم یو لړ لارښوونې شوي دي. دا بندیزونه داسې مهال اعلاني شي چې د مصنوعي اکسیجن کمښت په افغانستان کې په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي او د کورونا له امله تلفات په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس درېیمه څپه د اوج کچې ته د رسیدو په حال کې ده او پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه وزارت د کووېډ 19 ساري ناروغۍ د مهارولو لپاره سر له نن شنبې په ټول هیواد کې د اړوندو ادارو په همغږۍ جدي بندیزونه اعلان کړل. دا چې دا بندیزونه څه دي د وزارت ویاند ستګیر نظریې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در 34 ولایت افغانستان ما تمام
موش په څلور دیرش ولایتونو کې ټول ښوونیز او تحصیلي مرکزونه وتړل. پخوا 14 ولایتونو کې وو. په ټول هیواد کې باید د ودونو تالارونه، ورزشي مرکزونه، کلبونه او حوزونه تړلي وي. هغه رستورانونه چې سرپوټو ځایونه کې دي باید حد اکثر 10 میلمانه یو وخت کې ولري. عمومي ځایونه کې د ماسک تړل هم جبري سوي او د دولت هغه مامورین به له کورونو کار کوي چې له 55 کلونو زیات عمرونه لري
از خانه کار میکنند.
عامې روغتیا وزارت له ښاروالۍ و هم غوښتي چې د بازارونو د نوبتي پرانستو او دغه راز د فزیکي واټن امکانات دی وسنجوي. د جماعتونو له ملا امامانو هم غوښتل شوي چې د لمانځه پر مهال فزیکي واټن ته پام وکړي او که امکان وي آزاده فضا کې د لمونځ وکړي. دا او یو لړ نور بندیزونه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن کمښت ته اندېښنې ډېرې شوي. عمر خان درمل د ننګرهار اوسیدونکی دی. دی وایي ترې د کورونا وبا له کبله روغتون کې بستر شو خو د اکسیجن د کمښت او سمې نه پاملرنې له کبله یې سا ورکړه.
هلته په کورونا سنټر کې داسې وضعیت و چې مثال ضرورت به 1500 ډبې اکسیجنو د مریضانو دوی به 50 ډبې راوړه او 50 ډبې به هم په هوا کې چورکېده د دروازې نه بیرون چا ته رسېده هم نه. داسې ورځ راغلی چې موږ خپل تره ته د 3500 افغانیو اکسیجن هم اخیستې ده. د ډبه مخکې په 200 افغانۍ او 300 افغانۍ او داسې وخت راغی چې 300-800 افغانۍ به ډبه والا کم فلټر چې د ډبې سر باندې لګیږي هغه خو بیخي پیدا کېده به نه. چا چې مثال ډبې درلودلې مخکې تر مخکې اخیستې وي هغه پاچاو کنه ونو مریض به د اکسیجن په تما باندې مړ کېده.
د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د اکسیجن د کمښت او هممهاله ورسره د کورونا واکسین د برابرولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د روغتیایي مرستو په برخه کې د افغانستان لاسنیوی وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی ویلي مخکې له دې چې ناوخته شي باید اړوندې ادارې د روغتیایي وسایلو او واکسین لپاره لاس په کار شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د اکسیجن د کمښت ستونزه مني خو وایي تر اوسه هیڅ دولتي روغتون کې کوم ناروغ د اکسیجن د کموالي له کبله نه دی مړ شوی. د وزارت په خبره خصوصي سکتور هر ورځ د اکسیجن 6500 شاوخوا ډبې تولیدوي، خو په خبره یې 2500 نورو ته هم اړتیا لري چې له بهره باید وارد شي. په همدې حال کې کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې د کورونا وبا په مخنیوي کې له افغان حکومت او عام روغتیا وزارت سره دریږي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دوی په خپله اعلامیه کې د متحده ایالاتو تازه اعلان شوی 268 میلیونه ډالرو بشري مرستې ته اشاره کړې چې یوه برخه به یې د دوی په ټکو هغو 18 میلیونه افغانانو ته ورکول کیږي چې کورونا ځپلی دي. دوی ویلي افغانستان به له هغو 25 میلیونه ډوزه واکسین نه هم برخمن شي چې سپینې ماڼۍ یې له یو شمېر هیوادونو سره د ورکولو ژمنه کړې. امریکا سفارت د کورونا د زیاتوالي له کبله کابل کې خپلې کنسولي چارې هم تر نامعلومې نیټې ځنډولې دي. افغانستان کې د کورونا د رسمي پیښو شمېر نږدې 80,000 ته رسېدلی، خو اندېښنې دا دي چې نارسمي شمېرې د دې 2 برابره زیاتې دي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن د کمبود په اړه واورېدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په 2 روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوې فعالې کړې دي. د دې وزارت چارواکو له قوله دا دستګاوې د افغان جاپان او د قصبي په روغتونونو کې لګولي او فعالیت یې پیل کړی دی. بلخوا د عامې روغتیا سرپرست وزیر وایي که د اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي، چارې به چټکې او په ولایتونو کې به هم د اکسیجن د کمی ستونزه حل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په کورونا وبا د اخته شوي او کسانو لپاره د اکسیجن پر کمی د نیوکو وروسته د عامې روغتیا وزارت د دې ښار په 2 روغتونونو کې د اکسیجن د تولید د دستګاوو له فعالېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل دا 2 دستګاوې د افغان جاپان او قصبي په روغتونونو کې چې پر کووید-19 ناروغۍ د اخته شوي او کسانو لپاره ځانګړي شوي لګېدلي او فعالیت یې پیل کړی دی.
د افغان جاپان روغتون او بله هم د قصبي روغتون چې په 15مه ناحیه کې واقع دی دغه دستګاوې نصب شوې چې په دغه دستګاوو په نصبولو سره زموږ د اکسیجن د کمبود په برخه کې چې کومه ستونزه او مشکل موجود و تر ډېره حده پورې دغه مشکل حل شو.
بل لور ته د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح هوایی که د اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي چارې به چټک شي. خغلی مجروح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي که د نړیوالو مؤسساتو پر ځای د اکسیجن د تولید د دستګاوو د لګېدو او مونتاژ واک وزارت ته ورکړل شي، په هرو 2 شپو کې به په یو ولایت کې د اکسیجن د تولید دستګا تر لګېدو وروسته فعال شي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا وبا دریمه څپه لا هم روانه ده او خلک باید روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي.
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
نن د جون 12مه د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. افغانستان په سویلي آسیا کې یو له هغو هیوادونو دی چې له 1 میلیون زیات ماشومان یې درانده کارونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نورالله 12 کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لویو موټرو د جوړونې په یوه کارخونه کې کار کوي، چیرې چې د ده د وزن 2 برابره درنې اوسپنې ښکته پورته کیږي. وایي که کار ونه کړي څه به خوري؟
بدن مې درد کوي، لاسونه مې درد کوي، ملا مې درد کوي،
دا د زرګونو هغو ماشومانو یوه بیلګه ده چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې درانده کارونه کوي. د دوی ډېر یې د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله 9 کلن دی او د کابل په یوه څنډه کې د ترکاڼۍ په یوه دوکان کې کار کوي. له ده نه یوازې ښوونځی پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولي او لویه هیله یې دومره ده چې تر ماښامه خپلې کورنۍ ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي.
زه کار ونه کړم امکان نه لري، د کورنۍ توان مې ډېر کم دی، ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای، نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شقه کار هغه بولي چې کول یې د ماشوم په بدني یا ذهني ودې ناوړه اغیز وکړي.
د دې قانون د نهم فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسوونکي او ترزمکې لاندې کارونو ته د تنقیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړوونکو ته د قانون له مخې د مجازاتو حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوی وکړي.
د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه په ټوله کې مختلفې ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم دا توانیږو له مختلفو لارو چارو نه په استفادې سره د دوی لپاره د دې عمارو یا د دې شمېرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بېوزلي هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي راډیو ته وویل
دا د دې باعث شي چې تعلیم او سیاحت او بعضي نور امکانات چې دي هغه د لومړیتوبونو نه وغورځي او بل اخر موږ تاسې شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای، په مدرسو کې وای، ښه ژوند یې کړی وای، هغوی په بازارونو کې موږ تاسو ګورو چې شاخه کارونو کې پخت.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمېر کارونه شوي خو د امکاناتو او بودیجوي ستونزو له کبله ډېر محدود دي، ځکه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. خو سره له دې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي حکومت د کار نړیوال سازمان، د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
موږ تر ټولو لویه او مهمه برنامه ده چې هغه ماشومان د پالیسي کوي سرپرستان په خپل کور کې نه لري، هغوی روزنتونونو ته باید منتقل شي او په غذایي کې له دوی نه ساتنه وشي، او همدارنګه هغه کسان چې سرپرست لري د هغوی لپاره د فني او حرفوي زده کړو موضوع هم تر نظر لاندې ده. صفانیم هر فایز دکړه ورته ورکوي چې تر څو پر دې خپل د دې هغه ورته پیدا کی چې خپل خپزان ته یو مړی ډوډۍ او خپل ماشومان ته مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسی.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې لسو ماشومانو نګدی یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، خونې او روزنې او خراتون کې لګوښ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار پاړه په هر څلورو کلونو کې یو ځل خبريږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسي یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شوی چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لکه تنه زیاته شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خلیج له هیوادو د امریکا له لوري د افغانستان څارنه د یو له هغو موضوعاتو ده چې نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو نور کوم موضوعات راخیستي دي په دې کتنه کې اورو.
د هیل ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر په قول لیکلي چې هوایي ځواک له بهر په افغانستان کې عملیات پیل کړي دي. لوید آستن دا خبره د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه، خو په دې اړه یې څونه ویل چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به د کابل او نورو لویو ښارونو د ساتنې لپاره د طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت هوایي ملاتړ له بهره وکړي. تر دې وړاندې په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و. نیویارک ټایمز د چهارشنبه د ورځې په ګڼه کې لیکلي وو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له تلورسته پینتاګون په دې احتمالي پلان کار کوي چې که افغان امنیتي ځواکونه له جدي ستونزې سره مخامخ شول نو دوی به له دې باندې هوایي ملاتړ وکړي شي. ورسپانې ته تو جګپورو چارواکو ویلي د دې پلان پر اساس به امریکا له جنگي الوتکو یا بي پيلوټ الوتکو څخه په استفادې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ودانګي. د هیل ورځپاڼې د لوید آستن په قول لیکلي چې امریکا له وړاندې څخه له بهره په افغانستان کې د استخباراتو او څارنې لپاره هوایي عملیات پیل کړي دي. آستن د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړیو ته وویل دا الوتنې د خلیج د سیمې له هیوادونو کیشي او د دې معنا دا ده چې دوی دا وړتیا لري چې له بهره دا ډول عملیات وکوي. ګلوبل ټایمز ورځپاڼه د ورځپاڼې له افغانستان د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د اډو د احتمال په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي د پینټاګون چارواکي ورستي هڅې کوي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه اډي ورکړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې تروریستي ضد عملیات وکړي. د ورسپانې پر اساس واشنگټن له دې سره سره تمرکز پر پاکستان کړی چې د ځینو امریکایي چارواکو په باور د اوس لپاره په دې برخه کې خبرې په ټپه درېدلې دي. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د ویندوی جان کربی خبرې راخیستې چې وایي په داسې حال کې چې د اډو په اړه کومه موافقه لا نه ده شوې چې اعلان یې کړي، خو د افغانستان ګاونډیان د نړیوال تروریزم ځپلو ته د دوی په شان لیوالتیا لري. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په افغانستان کې د کورونا وبا د پیښو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس د ثبت شویو پیښو شمېر بېساري یا ریکارد حد ته رسېدلی. د پنجشنبې په ورځ د چین 10,000 دوزه سینوفارم واکسین دغه هېواد ته ورسېد. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسین به په لومړي ګام کې هغو کسانو ته ورکړي چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیات او یا جدي ناروغي لري. که څه هم تر دې وړاندې هند هم یو اندازه واکسین افغانستان ته ورکړی و، خو دې ته په پام چې افغانستان شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري ډېر لږ افغانانو ته واکسین رسیږي. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو ویلي چې د افغانستان په شان د نړۍ 2 هیوادونو ته به د کووید 19 شاوخوا 1 میلیارد دوزه واکسین ورکړي. دوی پر نورو هیوادونو هم غږ کړی چې کم عاید او د متوسط عاید هیوادونو ته واکسین ورکړي. د بیا ټایمز د افغان ترجمانانو په اړه هم لیکنه لري. ورسپانه وایي امریکایي پوځیان په داسې حال کې وسی چې د افغان ترجمانانو ویره په ځای پرېږدي. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو پر اساس لیکلي چې یوازې د 2020 په وروستیو درو میاشتو کې د 1,646 افغان ترجمانانو ځانګړې ویزې رد شوې دي. د ورسپانې له لیکنې سره سم د کار یا د ترجمانۍ د لازمې مودې په ثابتولو کې پاتې راتلل، د کافي اسنادو نلرل، د ارزښتناک او صادقانه کار په کولو کې ناغېړۍ او د ناسمو معلوماتو ورکول د دغو کسانو د ویزو د ردېدو دلایل ښودل شوي دي. ورسپانې په کابل کې د امریکا د سفارت په قول لیکلي چې 8,000 افغانان انتظار دي چې د دوی د ځانګړو ویزو د غوښتنلیکونو په اړه څه پرېکړه کیږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا واوریدل چې امریکا غواړي له خلیج هیوادونو د افغانستان امنیت وساري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. امریکا په قطر، کویت او بحرین کې پوځي اډې لري. له دې لري واټنه امریکا د افغانستان امنیت څارلی شي؟ په دې اړه مې د جنرال دولت وزیر نظر اخیسته.
اوس مهال خو تخنیک ډیر پرمختللی دی، کېدلی شي چې د بی پیلوټ الوتکو په واسطه یا د ډیر عصري تخنیک په واسطه دلته اهداف چې ډیر موزیر وي یا ډیر خطرناک وڅاري.
جنرال صاحب وزیری چې ورته ګورو تر اوسه پورې چې امریکا ځینې مهم عملیات لری واټنه کړې دي، مثلا د اسامه بن لادن په ضد په پاکستان کې عملیات، د طالبانو د رژیم په وخت کې په خوست کې عملیات، له دغو عملیاتو نور نه خبروي. نو ستاسو په باور کې چیرته دوی په خپل سر عملیاتو کې او له افغانستان سره همغږی نه وي ستونزمن وي؟
کچیرې په کاملا همغږی اجرا شي د عملیات تر یو حده پورې دا مشکلات حلولی شي، مګر کچیرې همغږی موجوده نه وي او دوی په خپل سر باندې عملیات کوي او هغه اهداف چې دوی لپاره په کار وي د القاعده په نامه باندې یا د داعش په نامه باندې، بیا دا د افغانستان لپاره په ګټه نه تمامېږي. دا کاملا په دې کې ملکی تلفات رامنځته کیږي، خلک وژل کیږي، د خلکو نفرت زیاتیږي. دا ګټه نه لري، قطن ګټه نه لري، تر څو چې ګډه محل قومانده نه وي او ګډ تصمیم نه وي او ګډ اهداف یو بل سره شریک نشي. او هغه څه چې د افغانستان لپاره ضرور دي، هغه اهداف چې د افغانستان لپاره ضرور دي چې لمنځه ویوړل شي، په هغه باندې دوی توجه ونکړي، پاملرنه ورته ونکړي، بیا دا ګټه نه لري.
دلته بیا دا اندېښنه هم ممکن امریکایان ولري که چېرته له افغانستان سره مهم اهداف همغږه کوي شاید افشا شي ورلمخ.
تاسو وګورئ په افغانستان کې په دفاع وزارت کې، په ملي امنیت ریاست کې، یا په کورنیو چارو وزارت کې موږ کشفي او استخباراتي ارګانونه لرو. دلته خو خبره دا ده چې داسې کسان باید وګمارل شي. دا کډري سیستم په خپل باندې یو مهمه خبره ده دې لپاره باید توجه وشي. هغه کسان چې د نورو نوکران نه دي، نورو سره اړیکې نه لري، دا کاملا دلته ښکاره دي. ټول خلک په پوهیږي په دا کشتی ارګانونو کې، په استخباراتي ارګانونو کې باید اعتماد وړ کسان وي او اهداف هم هغوی سره شریک شي، د هر چا سره شریک نه شي. هغه یو خاصه محلي قومانده وي، خاص ځانګړي کسان چې د اعتماد او باور وړ وي، هغوی په دې محلي قومانده کې موجود وي.
تاسو په پیل کې د مرکې دې ته اشاره وکړه چې بې پیلوټ الوتکې هم کېدای شي چې له خلیجه تر افغانستان پورې راشي، ترمنځ ایران دی، آیا خنډ نشي پیدا کېدای؟
په دې اخیرو کې آوازه وه چې دوی په پاکستان کې پوځي اډې جوړي او د هغې ځای نه بدلته اهداف ولي. پاکستانیانو اعلان وکړ چې که چیرې کوم اهداف چې موږ ورکو موږ سره شریکي، په هغه صورت کې موږ اجازه ورکو کنه اجازه نه ورکو. چې دا د آوازو په اندازه کې وه او که رښتیا وو هر څومره، خو مسله دا ده چې دې په ځای باندې دوی کولی شي چې زموږ هوایي پوځ او زموږ استخباراتي چینلونه یا کشپی چینلونه تقویه کی، خی تقویه کی، توجه ورته وکړي. د دې په ځای باندې دا کار ډیره ګټه لري او د دې په نسبت باندې چې دوی د خلیج د اندلته بمبارد وکړي.
له جنرال وزیري مننه کوم. په جنوبي وزیرستان کې ځایي اوسیدونکو د پوځ له ډرون یا هوایی کمرو شکایت کوي. دوی وایي په دې سره ګرمي کې د همدې کمرو له خاطر له کوټو بهر خوب نشي کولای. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان پولی ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوز او امنیتي ادارې د پولی او سیمې د څارنې لپاره ډرون کمرې کاروي، خو دې کار خلک پتنګ کړي دي. د جنوبي وزیرستان د سری راغی او شمیر قومي مشران او ولسی استازي وایي دې کمرو د دوی شخصي حریم نقص کړي او که باندې نشي په اعتراض به لاس پوري کړي. یو ځایي اوسیدونکي عثمان مسید په وزیرستان کې د مشال راډیو خبریال ته وویل چې ولس د حکومت له دې کاره ډیر پتنګ شوی.
د ګرمۍ په موسم شو چې څومره خلک د په کمرې شي دننه سمولي صرف د څه د واجې د دغې ډرون کمرې د واجې موږ خپله دا خبره کرنل ته کړې وه. یاویلشته د سیکورټي مسله ده چې د دنیا په یوه ملک شو د چا عزت دومره خطره نه وي لکه چې څرنګه په مسجدو کښې د دغې فوج د ډرون د کمرې نه د مېږ عزت خطره.
د وزیرستان مخکینی سناتور صالح شاه ویلي د حکومت دا کار د خلکو ژوند ته لوی مزاحمت دی او باید ترې لاس په سر شي. دی وایي پوځ یې په لوی لاس د کورونو بې پردې کولو ته ملا تړلې او کمرې د څو دقیقو لپاره د دوی د کورونو پر سر دروي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي د پاکستان له حکومته غواړي چې د دوی د عزت او دودونو درناوی وکړي او د څارنې کمرې غیر هستوګنیزو او غرنیو سیمو ته ولېږدوي. د سویلي وزیرستان ځایي چارواکو بیا ویلي د خلکو غوښتنې یې اورېدلې او غور پرې کوي. جنوبی وزیرستان هغه قبایلی سیمه ده چې د پاکستان پوز د 2015 کال راهیسې پکې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي. دغلته 2009 کال کې د پوز عملیاتو شاوخوا 15,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړل. له دې 15 کال وروسته یعنی 2014 کال کې څنګلوري شمالي وزیرستان کې ورته عملیاتو شاوخوا 1,000,000 کسان بې ځایه کړل او سوداګرۍ او کاروبارونه یې ټکنی کړل. له دې عملیاتو وروسته د پاکستان پوز د طالبانو پر ضد د بریا اعلان کړی، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې طالبان بیرته د منظمېدو په حال کې دي. دغو سیمو کې د پوز د یو شمېر کړنو او ځورونو په غبرګون کې 2013 کال کې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته شو چې له محدودیتونو سره سره خپلو مدني مبارزو ته دوام ورکوي.
د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې هلیکوپټر په مریخ کې دی. دې کوچنۍ څرخه کې تر اوسه پورې په مریخ کې و الوتنې کړې دي. وروستۍ الوتې د ورتیر هغه په پرتله بریالی و. جزئیات په دې راپور کې.
مریخ ته د ناسا استول شوې څرخه په دې سیاره کې په اووم ځل والوته او دا وار په یوه نوې سیمه کې کښېناسته. د دې څرخه کې د جون د شپږمې نېټې الوت چې له شپږم ستونزمن الوته دوی اونۍ وروسته وشو بریالی و. د ناسا د څرخه کې الوت څه باندې 2.8 ثانیې دوام وکړ او په لړ کې 348 فوټه مزل وکړ. دغه هلیکوپټر د الوت په ترڅ کې تورو سپین عکسونه هم واخیستل. د می په 22 نېټه د ناسا د هلیکوپټر شپږم الوت له خنډ سره مخامخ شو او په نتیجه کې دا کوچنۍ څرخکه د ستوربیړۍ یا لینډر په 5 متری کې کښېناسته. تاکل شوی و چه دا هیلیکوپتر لس متر لوره د جنوب لویدیس خواته یو سلو پینزوس متر والوسی او بیا پینزلس متر جنوب تلارشی او تصویرون سپری. حالا پینز متر د شمال ختیز لور تا حرکت وکوی او حمل تا پرمزک کشینی. پا پیل که دا عملیات شپر مخلال خول الوتو تلور پینزوس ثانی و روست ترخکی تستونز پیش شوه. چی لکبله؟ په کمپیوټر کې د ثبت کیدونکو تصویرونو بهیر ودرید. دا ستونزه سبب شو چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه یې هم سبوانه اخیستلی شول. خو دغه هلیکوپتر ته په مخکنیو الوتنو کې کومه ستونزه نه وه پیښه شوې. د ناسا دا څرخکه چې لومړنی هلیکوپتر ده چې انسانی مریخ تلی شي یو کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپتر او د هغې وړونکې ستور بیړۍ د فبروري په 13 نیټه مریخ ته رسیدلی وو.
لنډ خبرونه. د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري د کرونا وبا له امله وفات شو. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کرونا وبا له امله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشیزه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث کیږي. د ناټو سرمشیزه د دوشنبې په ورځ ده. په یونان کې پرون څلور افغان پناه غوښتونکي محاکمه شول. دوی په دې تورن دي چې تیر کال یې پولیس پوست ټاپو کې د موریا په نوم د کډوالو او پناه غوښتونکو کمپ ته اور اچولی. د افغانستان او عمان ترمنځ د فوټبال سیالي 2-1 د عمان په ګټې پای ته ورسېده. دا لوبه تیر ماښام په قطر کې وشوه. د ماسکو ښاروال په دغه ښار کې د کووید 19 ناروغۍ د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. او د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا د اوږدمهاله یوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویکتار شیمن په ناببره ډول له دندې استعفا وکړه. په افغانستان کې جګړې او ورسره د سولې هڅې په دې اړه بحث لرو. دا بحث د پنجشنبې په ورځ په مستقیم ډول خپور شو. لنډه بڼه یې اوس وړاندې کوو.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړې روانې دي. په دې لړ کې د سیشن بی پورس وروسته له نږدې یوې میاشتې د قطر په پلازمینه دوحه کې دولتي پلاوی او طالبانو غونډه وکړه. په دې غونډه کې دواړو لوریو د سولې د رواني پروسې پر ګړندیتوب او د مذاکراتو پر دوام ټینګار وکړ. که دواړه لوري سوله کوي جګړو ته یې ولې زور ورکړی؟ که دواړه لوري سوله کوي ولې په دې خبرو کې چې 9 میاشتې په پوره کېدو دي محسوس پرمختګ نه راځي؟ که دواړه لوري سوله کوي ولې اوربند نه کوي؟ دا سړی په څپو کې د پروګرام کې د دې او په دې اړه د یو شمېر نورو سوالونو د ځوابونو لټه کوو. احمد شي بریم ستاسو کوربه په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغان سولې هڅې په نړیواله کچه روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د افغانستان او د سیمې له هیوادو غوښتنه ده چې د افغان سولې د پروسې لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې دی. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ چې روانه اونۍ واشنگتن ته تللی وو هلته یې له افغان ځواکونو سره د ناټو د مرستو د دوام ژمنه بیا یاده کړه، خو د سولې پر هڅو یې ټینګار وکړ. دلته په خبرونه کې دا موضوع چې افغانان د جګړو په لور ور روان دي که یې د سولې نیت هم شته له میلمنو سره څیړو. میلمانه مو دي بسم الله وطن دوست د هلمند د سولې د ولسي حرکت ویاند، محمد داود مایار د سیاسي چارو کتونکی، او جنرال عتیق الله امرخیل ته مو بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به راشم د سولې د ولسي حرکت ویاند ښاغلي وطن دوسته چې دوی د طالبانو له وسلوالو سره هم په تماس کې دي او له دولتي لوري سره هم ویني. دا دواړه لوري وطن دوست صاحب سوله غواړي که جګړه چې د ټوپک شپېلې نه سړي شي؟
یوازې د جګړې په دواړو اړخونو کې هغه کسان نه دي چې هغوی جګړه غواړي، بلکې د جګړې په دواړو اړخونو کې زیات شمېر داسې کسان شته چې هغوی سولې ته لیواله دي. هغوی سوله غواړي، هغوی ژر تر ژره غواړي چې اوربند وسي. نور دغه افغان وینه تویدنه پای ته ورسیږي. خو له بده مرغه د جګړې په دواړو اړخونو کې لوړ پوړي هغه کسان دي چې هغوی یا افغانان نه دي او یا د افغانانو پر دغه حالت باندې نه تردیږي، یا دا چې هغوی په لوی لاس جګړه روانه کړې ده، ځکه چې د دغو ډلو ګټې په همدې جګړه کې دي. که وګورو په دغه درې کلنه موده کې، که څه هم افغان حکومت جامع طالبان وایي چې موږ سوله کوو، په قطر کې دفتر پرانیست او هڅه دا وه چې دوی باید ژر تر ژره اوربند وکړي، یوې حل لارې ته سره ورسیږي. خو موږ وینو چې درې کاله وروسته هم نه یوازې دا چې جګړه ختمه سوې نه ده، اوربند نه دی سوی، سوی نه رسېدلی، بلکې هره ورځ جګړه لا زیاتېږي.
مننه وطن دوست مایار صاحب، که تاسو ته راشم، دلته موضوع سیاسي ده که ولس جګړه نه غواړي، نو ولې ټوپک نشتی؟
دغه ورور ډېر ښه خبر وکړي. خو دلته یو مسله ده چې د سیاست کې یو مسله ده چې د حالات چینج کیږي، د تغییر مطابق باید نظر ورکړو. داسې نه ده چې سړی شاته پاتې شي، ځکه مخکې وختو کې د وضعیت داسې و چې د افغانستان جګړه نیابتي شکل درلود، د دې نه څوک انکار نه کوي. یعنې د نړۍ ګټې په دې کې وي چې دلته جګړه وي. اوس خوشبختانه حالات چینج شوی، د نړۍ ګټه په دې کې شوې چې افغانستان کې صلح راشي. په دې باندې تقریبا په منطقه کې او د نړۍ په سطحه دلته یو توافق شتون لري. 80% مسئولیت افغانانو ته، طالبانو ته، حکومت ته راجع ده. د آتش بس په هکله دلته خبرې کېږي، دا باید اول قدم کړي. د مذاکرات یو اصل ده چې مخکې د چې مذاکرات وشي باید آتش بس وي دلته.
مننه مایار صاحب. عبدالحنان همت د طالبانو د رژیم په وخت د باختر اژانس رئیس هم په خبرونه کې را سره د سکایپ له لارې ملګری شو. د اوربند مسله یاد شوله، مایار صاحب هم اشاره ورته وکړه. په افغانستان کې ډیر خلک اوربند غواړي له طالبانو، ستاسو په باور ولې افغانان اوربند ته نه رسي مخکې تر دې چې د سولې خبرې مخته لاړ شي؟ اوربند ولې نه کیږي؟
اوربند خو د ټولو افغانانو هیله ده. خو زما فکر باندې طالبان فکر کوي چې اوربند پر ځای باندې باید اور ختم اصطلاح استعمال سی. هغوی وایي چې د جنگ او د جګړې ټول عوامل باید د خبرو له مخې له منځه ولاړ سي، تر څو بیا موږ بلې جګړې ته بیا مجبور نه سو او د تل لپاره په افغانستان کې جګړه ختمه سي. نو هغوی اراده لري او فکر لري چې د اوربند پر ځای باندې باید د ټول عمر لپاره جګړه ختمه سي او سوله راسي.
مننه همت صاحب. همدا ستاسو نظر بل وطن دوست صاحب سره شریکم. وطن دوست صاحب، تاسو د همت صاحب د دې خبرې په برخه کې څه وایست؟
شبر صاحب، که اوربند ونه سي، که چیرې وینه تویدنه پای ته ونه رسیږي، سوله نه سي کېدای. لومړی سر به ګواښ کیږي، د جګړې د شکیلو اړخونو ترمنځ به منځګړیتوب کیږي، او یا دا چې که دوه کسان په جګړه سره بوخت وي، نور کسان به یې منځ ته لویږي، دوی دوه یو ځل سره لرې کوي چې نور سره خوږ نه کړي. لږ څه وروسته بیا جرګه کښېني، بیا د دوی ترمنځ روغ جوړه کیږي، سوله کیږي. نو که غواړو چې سوله وسي، افغان حکومت طالبان مکلف دي چې ابلا به اوربند کوي، ابلا به جګړه بندوي، جګړه به دروي، دغه وینه تویدنه به پای ته رسیږي، وروسته هغه موږ سولې ته داخلېدلی سو.
د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل، له نظامي اړخه که یوه خوا یا بله خوا اوربند ته سره ورسیږي، څه تاوان کوي؟
مذاکره یا خبرې د اوربند مفهوم نه لري. ګرته اوس په دې فرضیه کې خو داسې ده چې دوی غواړي چې د جګړې له لاس طرفه یو څه بریا په لاس راوړي، چې په خبرو کې به لاس بری ولري. اما که چېرته هم جګړه روانه وي، هم خبرې روانې وي، بیا دا نتیجه نه ورکوي، ځکه جګړه خپله خشونت ده. واسه چې له یوې خوا نه بلې خوا ته مرجوب له دې نه زیاتېږي، بیا هغه نو خبرې مفهوم نه لري. بیا هغه نو مجبور دی چې هغه جګړه وکړه،
په همدې برخه کې به بیرته د همت صاحب نظر واخلم. همت صاحب، د جنرال صاحب خبرې مو مهم واورېدې او د وطن دوست صاحب هم.
طالبان فکر ولري یا فکر وکړي چې که چېرته د جګړې فشار د کابل په اداره باندې موجود نه وي او هغوی په آرام زړه باندې مطمئن په ښارونو په ار کې ناسي، نو هغوی خو مخکې له وخت پیشي کوله او کوشش یې کړی ده، څو واره یې کوشش کړی ده چې د سولې مذاکرات
ورسته پاته سي او دي د خپل 15 کلنه دوره پر کې نو کچیرته دغه د جګړې فشار هم پر دوی باندې نه بیا خو په هیڅ صورت
همت صاحب پارک جګړه نشته د څوک ستا سوې چې پارک دی هغه خو پیغام نه است یوال ته مرمه يم نه ورسې شي د غنن ورس هم دغه شیبه چې زو تاسو او د نور اوریدون کې سره اورو په کندهار کې جنگ دی په هلمند کې جنگ دی په لغمان کې جنگ دی په روزګان کې جنگ دی او اکثره جنگونه په ولسوالیو کې دي په ولسوالیو کې خلک در بدر دي د ملګرو ملتونو د ایسایو لمخې بیکور افغانان ډیر زیات شوي دي او تلفات هم ډیر زیات شوي دي
جګړې دغه فشار هم نه یې کچې ته په دې باندې د جګړې دغه موجود فشار هم نه یې هغه په ولسوالۍ کې په ار کې خیر دا زور خو ارته طبي خبره رسیږي نو بیا په هیڅ صورت باندې هم دوی و مذاکرات ته نه دي ته دا اوس پیلن مسلسل طالبان ناشته خبر وته د دې تر اوسه پورې په کابل کې اجماع نه دی جوړ شوی
موجود خلکو ده همت صاحب موجود خلکو ده خلک باید په قرار شي
خلق و غم د طالبانو سره هم موجود ده طالبان وایي چې یو دغه دایمي حل پکار ده داسې حل پکار ده چې بیا بیا څوک د جګړې اراده ونه کړي راسي خو طالبان ورته ناسي په قطر کې ورته ناسي ورته سوله دی وکړي ورته خبرې دی وکړي
همت صاحب که طالبان باور نه کوي په دغه خلکو باندې سوله کوي نوله په قطر کې اول مورس خبري ورسره وکړه
نه یعنی طالبان خو ته ناسي خبري خو بس دي هر وخت ورسي او ترکشيني طالبان خامخه خبري ورسره کوي خو کم باور وي اعتماد پر یو مذاکراتي ټیم باندې کېدل شي هغه باور نه
مانه نه ما یار سب دغه اعتماد چې طالبان دی افغانستان د حکومت په خلکو نه لري د افغانستان د حکومت خو په طالبانو باندې نه لري کده چې به اعتمادي تقریبا نه میاشتې د مذاکراتو تیر شوه څومره وخت په نور په دې باندې واوري
تاسو په خپله ډیره دقیقه ده مونږ د دې ته متوجه یو چې مونږ د صلح حرکت سره دایروي شکل لري مونږ د یوې نقطې نه تاویږو د یوې شورا په سر بل شورا د یو مملکت کې د شاسکي بیا په دغه نتیجه ورنه کې بل مملکت بیا امیدواري وخی یعنی مونږ باید د حرکت که څومره سلو او وی کده مستقیم شکل ولري د یو هدف تر رسیدي مذاکراتو کې یو اصل ده دغه د یو قدرت شته هغه اجرایی صلاحیت ولري چې هغه دواړه طرفونو نه د ضمانت واخلي یعنی دا د حل لار ده د بل مسلې په هکله چې هغه ډېره ښه پوښتنه تاسو د همت صاحب نه وکړه ښه ده چې همت صاحب دلته ده او دا ورسېږي دا مطلب دوی ته چې دلته د دوه ضرورتونو ټکر ده او په دې ټکر کې ملت ژوبل کېږي د یو طرف نه افغان حدود ده چې د آسیا په کچه یعنی په زمینی جنګ کې دلته جرال صاحب هم الحمدلله شتون لري د هغې مسلک هم د هغه پوهېږي په دې باندې چې دا ویژگی یا دا روحیه د آسیا په کچه در نور د دور و ملک اردوی نه لري یعنی یو انساني اسلامي روحیه ده دوی قرباني ته چمتو دي او تجهیز دي د بل طرف نه طالبان چې فاتحانه افتخارات ورته متوجه دي یا دوی دانته بودی د امریکا سره یا د دومره هوادونو سره دوی مقامات وکړو د روسي او عقیدوي روحیه ده یعنی دا دوه طرفونه سره ټکر دي چې دواړه ظرفیتونه دي په دې ټکر کې تلفات راځي په اوسط ډول د ورځې مونږ درې سره ته درې نیم سو نفر وژل کیږي ملکی طالب یا اردو یعنی دا مونږ د یو بحران فاجعه طرف ته روان یو چې کنن صلح هم وشي کنه د مونږ دغه بحران چې دوی نه کند پاتې کیږي دوی نه یتیمان پاتې کیږي یعنی که مونږ ټول معادن هم استخراج کو مونږ یو رفاه طرف ته ولاړ شو مخ کفایت کوي چې صرف دغه بحران دغه یتیمان او دغه کند دا مونږ نسلونه وځوري مونږ نسلونه بحران کې وساتي یعنی دا د دسې دغه جنگ د دسې یو موټر شکل لري چې د سرعت 200 یا 250 کیلومتر پر ساعت وي او دا مونږ بریک کو دا په مخه لحظه نه ستاپ کیږي دا 2 متره 300 متره نور دا خوېږي یعنی د جنگ خاصیت هم دسته ده دا همت صاحب دلته شول لري د مشرانو سره خبرې وکړي چې متضرر اصلي حکومت نه ده د حکومت په عقل خلق وایي چې د اکثریت دلته نه پاتې کیږي دوی زینه یا اولادونه دلته دي متضرر حکومت ده دی باندې وای تر هم وشي دا واضح خبره ده چې دواړه طرفونه د امتیازګیری مسله درته مطرح متضرر ملت ده
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي
اوسه د پټ پوکي پروګرام د احمد شبرم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه موضوع مو ده
جګړه او سوله په افغانستان کې د خبرونې میلمانه مودي بسم الله وطن دوست هلمند د سولې دولسي حرکت ویاند جنرال عتیق الله امر خیل محمد داوود مایار د سیاسي چارو کتونکي او عبدالحنان همت د طالبانو د رژیم د وخت د باختر اژانس رئیس وطن دوست کچرته طالبان په دې باور دي چې تر هغه پورې به جګړه دوام کوي چې اسلامي نظام هغه نظام چې دوی غواړي هغه نه ټینګ شوی دا جګړه به دوام لري فکر نه کوي چې دا جنگ د سولې پر روانو خبرو کې حل لار نه لري
شبر صاحب خپل همت صاحب چې جنگ او جهاد فرق سره کوي جنگ چې دی هغه شخصي مسایل دي د چوکۍ پر سر د مادیاتو پر سر چا د نورو شانو پر سر تلل سي جهاد یو فریضه ده یو وجیبه ده فرق سره کوي دا چې همت صاحب خپل مونږ چې جنگ دی جنگ بیل شي دي نو خو موږ دغه وایو چې دا جنگ نور ختم سي په دې جنگ کې باید نور افغانان قرباني ورنه کې نور باید په جنگ کې د کندزی و نه وجل سي نور باید په جنگ کې زما سپیره طالب چې په وجره کې یو ولا جوړی نو رسی جو نه وجل سي اوس د ولسوالیو لاري بند دي په ولسوالیو کې یو پرسل اوړه ان په څلور زر افغانۍ دي یو ډبلس کې لس لټرا غوړي ان په 2000 افغانۍ دي د خاکریز لار تقریبا 2.5 کال کېږي بند ده دلته مشکل دا نه دی چې افغان حکومت طالبان سره جنگیږي دوی مشیانه دوی سمادت مشران چې دي یا په ارکیناس یا تل سره کوم غوښه خور یا په قطر کې ناس دي الته ډول کبابونه وي دلته جګړه په سیمه کې ده جګړه په مساکلا کې ده جګړه په شولکوټ کې ده جګړه په خاکریزو میوان کې ده جګړه په امام صاحب ولسوالۍ کې ده جګړه په سیاد ولسوالۍ کې ده جګړه په ګرمسیرو په سنگینو په نوزاد کې ده کاش جګړه په کابل کې دننه د ارک سره وای کاش جګړه اورې د کوټې د شورا په څنګ کې وای کاش دا جګړه د قطر له دفتر سره په څنګ کې وای بیا به دغه مشران ته د جګړې زور رسیدلی وای دلته په جګړه کې خو یوازې موږ قرباني ورکو موږ وژل کیږو دغه مشران د جګړې له زوره خبر نه دی بل دا چې کاش په جګړه کې د همدغه د قطري چارواکو اولادونه وژل کېدل کاش په دغه جګړه کې د اشرف غنی او د کرزي او د عبدالله اولادونه وژل کېدل هغوی نه وژل کیږي هغوی محفوظ دي هغوی مسؤل دي د هغوی اولادونه ښه ژوند لري د هغوی کورنۍ ښه ژوند لري هغوی موږ په کندهار کې دادي په اونیو برېښنا نه لرو موږ اوبه نه لرو چې موږ د اوداسه لپاره اوبه موږ نسو پیدا کولای
مننه وطن دوست
شبر صاحب دغه خبر اجازه
مهرباني
نو وای هغه پښتو متر د وای لواب سونه رغیږي دغه نه سړه ده دا خو جنگ د طبي خبره ده سي ستړیا وی لري ستونز لري مشکلات لري څه سي وطن دوست وای هغه ټول موجود دي موږ هم وینو او خبره ده سي خلق دغه جګړې پر عواملو باندې رغیږي د جګړې پر نقصاناتو باندې نه رغیږي جګړه خو شروع ده خصوصي هغه عوامل له مابین زه خولار نسی جګړه نسی ختمېدلې د طالبانو دغه ته د کابل ادارې ته اشرف غنی او امر الله صالح ته ښکاره پوس واضح ټکو ویل سي واضح اسلامي نظام را سره ومني نور مسله حل د بالام دایمي اوربند کو خبر اخلاص ته جګړه ختم کو
همت صاحب وبخښه نه سره اسلامي نظام پلان ډول سن وایست یعنی یو مثال ورکړي لکه فلانا اسلامي نظام
خو یو فلسفه ده یو دغه نو اسلامي نظام خو په هر برخه کې اسلام خپل ارشادات لري ارزښتونه لري نو دا خو موږ زده تا ته په یو ټکی باندې سم ویل سي د اسلامي نظام هغه اسلامي نظام چې اسلامي غواړي قران غواړي حدیث غواړي فقه غواړي
جنرال صاحب مرخیل دغه جګړه ورونکې غټونکې لري له نظامی پلوه تاسو څنګه ارسوي
اول خبر اندازه دې ته هم ځکه وو طالبان ورونه خو ټول دنیا یې پیژني او قدرت یې پیژني قدرت هم لري دین خو څوک منکر هم نه او منکر دې هم نشي او له بده خو افغانان دې وطن خلک دې له دین هم څوک نشي دې نو وو خبره دا ده چې چیرته دغه خبره اوربند وسی ځکه دې خو په قدرت کې دې کېته دې خاصه ونه منل شي د خار وکول چې جګړه وکړه یا ورته خبره معلومه چې د میز په سر باندې چې دا خواته غواړي هغه خواته غواړي او مابین کې آیا گذشت چیزی یعنی که یا ټول په خپلو خبرو ټینګ ولاړ دي دا به ډېره مشکله وي چې ټول په خپلو موقف باندې ټینګ ولاړ وي تا به دا جګړه به دوام لري دا جګړه به څومره دوام لري چې څنګه وخته به دوام ولري ضرورت دا ده که نه چې اوس څومره خو ته ډېر عمر سړی اوس خبره هر دا خبره ده په هر وخت کې میز ته سر کښېني یو څه ګذشت باید وي پکې
یو گذشت لیویری خواستی بل گذشت بل خواستی
گذشت تاسو ویل مثلا درې ټکی د گذشت تاسو یاد کی چې طالبان له درې کوم ټکو شاتس یا حکومت له درود کوم ټکو شاتس
خبره ده که څه ده میست سر معلومی دي زه وزانه سمې له کوم ټکی ډیر مهم کو طالب ته ډیر مهم ده کومه دولت ته ډیر مهم ده
مایار سب تاسو څه فکر کوي یو درې درې خوشتنی د دواړو خواو که تاسو یاد کی کوم خوشتنی ممکنه دي چې یو خوان ترې پوشاسي بل خوان ترې پوشاسي او افغانان یو څه سولې ته ورنشتي
دماغ اول خواهش دغه ده چې په مسایل باندې خبرې وشي چې هغه مشخص تعریف ولري دلته داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه خپله موضوع نور هم ګټه وټه کوي مثلا د اسلامي نظام مسله دلته موږ تاسو په دې مصاحبه کې څلور تنه یو آیا په موږ کې به یو نفر داسې وي چې هغوی اسلامي نظام سره مخالف وي زه مطمئن یم چې په دې کې یو نفر هم نشته دی اما د تعریف مسله یې تر کومه زه پورې چې مثلا دا د ما مسلک هم ده چې نظامونه د نظامونو په هکله چې ما څومره مطالعه کړې تر اوسه پورې د نړۍ اسلامي علماو د اسلامي نظام د مشخص تعریف نه ده وړاندې کړی اوس که چېرې مثلا دا یو تعریف وړاندې کړم په خپله سلیقه خو دا خپله یو چالش یو مشکل رامنځته کوي زایم چې دا خو د مذاکراتو هغه اصل ده چې هر څه خپل شرایط وړاندې کوي بیا د دې لپاره چې موافقې ته ورسیږي د ځینې شرایطو نه تیریږي بیا موافقې ته رسیدل شي یوه بله مسله مخکې حکومت ته بیا ده که د عقیدوي جګړې په دې کې شک نشته چې د امریکایانو پښتون کې د دغې مقابل کې سیاسي نظامي جګړه دا یو عقیدوي مسله وه او دا د هر افغان خاص و حتی کوم کسانو چې دفاتر کې اوسېدل هغوی خپله فرهنګي یا په بل شکل خپله مبارزه او اساسیت ښودو دا یو انساني مسله هم ده خو د امریکایانو د وتلو نه وروسته دا جګړه سیاسي شکل لري دا جګړه دلته عقیدوي اسلامي کیدای نشي سیاسی مسائل دی امتیازگیری موضوعات دی چه دا مسائل باید جدی ونیسی چه خدای نخواسته دست نشی چه طالبان چه کم تعریف عقبت ورکی دی امریکایی جهاد مقابل که احاد سوال اندراشی ایزه که دلت مسلسل افغانان حجل کیگی پا دیک مسلمانان حجل کیگی دا یا فاجه دا نسلون دیمو پا غار پاتیوی
منه نمایر سب همت سب چه فکر کوی چه دا موجو تاسی که دلت سرا پا ایوی نتیجه تا ورسو څرنګه کې د شته څول وک
طالبان ډیر واضح د دې لري ډیر عادي غشتنې لري هغه واضح د کابل ادارې څخه یا د کابل د ادارې له مذاکراتي ټیم څخه غواړي چې لمر سره زموږ استاسي د اندونو موافق یو اسلامي نظام ومني طالبان پر انحصار باندې باور نه لري طالبان بار بار ویلي دي چې موږ ټول قومونو ټول پرګنو ته حکومت کې د برخې ورکولو تضمن یو
خو دلته دا همت صاحب دا معیار صاحب چې مخکې توضیح ورکړه هغه وویل چې د خپل ذهن سره مطابق اسلامي نظام خو بیا مشکلات پیدا کوي ځکه چې فرضاً طالبان یو شی ته اسلامي نظام وایي په کابل کې کوم کسان ناست یا هغوی بل شی ته اسلامي نظام وایي د مکې مکرمې امام بل شی ته وایي یعنی ترمنځ یوه لاره مثلا د سورتو چې لکه دغه مثلا دا اوس په یوشتمه پیړۍ کې
دا خو دا مذاکرات دغه څه د پاره فاته د مذاکراتو کې مجلس سره وکي چې اسلامي نظام یعنی کوم اسلامي نظام په د کابل مذاکراتي ټیم هم تللی دلته ناشته
نو همت څه فکر نه کوي چې د همدې اسلامي نظام در رسیدلو له خاطر چې خبرو ته سره خلک شینی دغه د دغه بحث خلک هم سره کشینی فکر نه کوي چې لومړی خو به جګړې باندې سينو
د جګړې خو نو ما مخکې درته وویل چې جګړه یوازې بندېږي بیا به بیا سي د کابل اداره و خبرو ته تیاری بیا به لس کال انتظار ورته کوي په هېڅ صورت باندې هغوی نه تیارېږي
فکر نه کوي چې ولس په که چېرته اور بند وشي کېدای شي چې ټول ولس په فشار راولي او افغانستان کې د خبرو د سولې غوښتنه وکړي
د ولس فشار خو هغه ولس تر اوسه پورې په دې شلو کلو کې د ولس کم فشار نتیجه ورکړې ده دلته خو مطلقه دیکتاتوري ده دلته د ولس فشار کم نتیجه نه لري دلته یوازې د شل کاله د دیموکراسي په نامه باندې څه تیر شوي دي دا هم ټول دیکتاتوري وه هر څه څه ارغوالي هغه بکیږي هیڅ امکان دی نه لري کدا فشار ختم سي بیا په هیڅ صورت باندې
امکان نه لري دې خبره
ما نه نه احمد صاحب ما نه نه د وطن دوست صاحب نظر بم پلانډو واخلم وطن دوست صاحب وخت کم لرو پلانډو لطفا څه فکر کوي چې څنګه به سولې ته رسیږو احمد صاحب خو واضح دا وایي چې جنگ ادامه پیدا کوي
تامخ کې لنور ملمنو څخه پښتنه کوله چې درې کم شاندې چې د جګړې شکل اړخونه تیر سيزه درې نه دوه شان شېمه لمړی دا دی چې افغان مذاکراتي ټیم باید عمل ته د فیصلې صلاحیت ولري په قطر کې دوی باید تر کابل پورې تر ارګ پورې او د امریکا تر سفارت پورې خپلې خبرې راوونه رسوي همداراز طالب پلاوی باید هلته مخامخ د پریکړه کولو صلاحیت ولري دوی باید خبره د کوټ تر شورا او تر اسلام آباد پورې ونه رسوي یو اړخ دغه دی دویمه خبره دا ده چې دواړه اړخونه د یو دم د اولس د بقا لپاره د افغانستان د بارم او عزت په خاطر تر خپل شخصي غوښتنو سره تیرسی نور مشکل حل دی دویمه خبره هغه د چې شبر صاحب آیات شریف ته د سورته انفال لمړنۍ آیات دی بسم الله الرحمن الرحیم فتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واتقوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين دلته ویل سوي دي چې له الله څخه وویریږي په خپل منځونو کې سوله وکړي او د الله او د رسول اطاعت وکړي چې تاسو مؤمنان یاست نو جګړه په مساکله کې شروع ده ولی په قطر کې خبرې کیږي جګړه په جنجغوري کې شروع ده ولی په مسکو کې خبرې کیږي جګړه په ایمان صاحب کې شروع ده ولی په اسلام آباد او په سعودي عرب او په ماليزیا کې خبرې کیږي لومړی دا خبره ده چې دلته د دغه آیات مطابق د جګړې شکل اړخونه هیڅ رقم نه غور کړی دی نه د دغه آیات مبارک متابعات کړی دوه خبر دا ده چې موږ وایي چې افغانان 15000 کلن تاریخ لري دا د شملورو کور دی دا د جرګمانو کور دی دلته غټي غټي شړې په جرګو باندې حل سوي دي چې شو مثال د کوکران جرګه ورکو د مشاوبه د شیرسرخ جرګه ورکو ام هغه پښتانه هغه کسان خوس جرګه پر دغه کوي په مسکو کې کوي یا په قطر کې کوي یا په پر نورو امریکایانو پر نورو هیوادونو کې کوي دلته دغه دوه ارزښتونه چې دي چې یو اسلامي شریعت اسلامي لار ده بل افغاني دود دی دا دواړه نقصوي دي دا دواړه لمنځه وړل سوي دي ترڅو چې دغه دواړه دوی ونه منی د جګړې دواړه اړخونه موږ سول ته نسره سیادای درې مرخ دا دی چې دلته حکومت ته افغان طالب دی دوی دواړه د واک لپاره اوس جګړه کوي هر یو هڅه کوي چې واک ترلاسه کړي د بیلګې په توګه افغان حکومت په قطر کې ناستې په بخښنې سره په ار کې ناستې غوي د کندې ځامن نور کسان جنگوي خپل ګټ ته ځان رسي همدارس طالب دی طالب مشران ناستې د واک لپاره نور کشران طالبان قرباني ورکوي دوی غواړي چې افغانستان نظام خپل لاس ته واچي
مننه وطن دوست د معیار صاحب نظر په دې برخه کې واخلم معیار صاحب تاسو څه وایئ چې څه باید وشي
یو مسله دا چې همات ویلی چې د حیات د سره کېنی اسلامي نظام د مالته سره تعریف کی او موافقت به ورسیږي نو دا وایي چې ورور اسلامي نظام تعریف د د اسلامي نړۍ د علماو د اجماع او اجتهاد مسله ده همداسې چې د سابقران په وخت کې علماو سره کېنسل یو تعریف اسلامي نظام ته ورکو د مغه شرایط او دغه حالات مطابق اوسنی اثر کې دلته نړۍ علما و سره کېږي د نن د شرایط او مقتضیات مطابق اقتصادي سیاسي اجتماعي فرهنګي ټکنالوژي چې د کوم رابط شي نړۍ سره شي په کلي ته شي د دې مطابق به یو اسلامي نظام تعریفي چې دا یو ډیر وخیر مسله ده د جنرال صاحب دوستون په زوی او په څو نفر نور باندې کېږي دا یو مسله او بل مسله دا چې کاش چې دلته د حکومت دی طرف هم یو څو کوي ځکه د موږ ډېر نقصونه همات صاحب ته متوجه یو ځکه دی عملا دلته شتون درلود که هغه طرف وایي د هغې نه باندې به هم ځینې مسایل مطرح کېدل د حکومت هم یو تعداد یو سلسله مشکلات دلته دي چې موږ هغه ته نشو رسېدلی د توافق ته چې دا باید طرفه شي مثلا چې کله موږ شورا جوړو د کومه د صلح د دولت په نامه چې تر اوسه پورې توافق هم نشوي په نوم دا جوړ شوی ده خو دا شورا په دوه دلیلو ناکامه ده یو خو د تعقیب چې کوم جوړ شوی ده د حکومت اختیار کړه او بل د تصمیم گیری صلاحیت نه لري اول حکومت باید داسې یو شورا جوړ کړي چې هغه توافق باور باندې مثلا د حکومت نه یو یا دوه کسان د هر تنظیم نه یو کس د اقشار نه هم دغه څه تعداد لسو ته هم نه رسېږي دلته به یوه دې منځ کې توافق هم تر منځ ته راشي ان شاء الله که دا مسایل نظر کړل شي نو موږ صلح ته رسېږي
مننه مایار صاحب له شاغل مایار څخه د سیاسي چارو لکتون کې د هلمند سولي دولسي حرکت لویان بسم الله وطن دوس څخه له جنرال عتیق الله امرخیل څخه او له شاغل همت څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه سره واخیستله تر بلې خبرونه مو زحمت شپر پخته سپارم
غر غرو دا شور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا توک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نا دی خبر بسرو لمبو غر غرو دا شور نا دی خبر بسرو لمبو گدر گرو رکھی یاد